کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوړی السلام علیکم وړاندې مو له دې خبره وو چې په آر کې چارواکي شمنه کوي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس معرفي شي. د هلمند د سلګونو ښوونکو د اعتصاب په اړه هم اوریدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. صالح محمد صالح اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې تر اویا زیات مخالف وسله وال وژل سوي دي. په اورزګان کې چارواکي وایي چې په شیرې دښته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل دي دوام پیدا کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د دغو تعرضي او تهاجمي پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې سوي شپږ اویا مخالف وسله وال وژل سوي او څوارلس تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. ویلامیه وایي چې په وژل سوو وسله والو کې د وسله والو طالبانو درې سیمه ییز قوماندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، نورستان، غزنی، اروزګان، هرات، نیمروز، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې سوي دي. د ملي اردو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کوم مخالفې ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د لغمان ولایتي اداره وایي د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو په بمباري کې څلور دوله ضد وسلوال وژل سوي دي. د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه بمباري پرون ماپښین سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي د مخالفانو دغه ډلې په سیمه کې وخت نا وخت پر افغان امنیتي قواوو حملې کولې. په اورزګان ولایت کې په شیرې دښته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤول ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی وایي چې په شیرې ډیری اخته ماشومان له نور ولسوالیو مرکز ترین کوټ ته کډه سوي دي. د علت دغو ماشومانو ته د واکسین نه ورکول شو ولای دی.
د اورزګان ولایت په مرکز په ترین کوټ کې د شیرې واقعیت ډیر زیات شوی دي. لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخوا پر طلبان ډیر شوی دی.
دا به اصل کده چې په ورستیو کې راپورونه ورکول سوي چې په اورزګان ولایت کې زیاتره روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي. په اورزګان کې د روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې هڅه کوي لور پرتو سیمو ته د شیرې واکسین د تطبیق لپاره ډلې ولیږي. چارواکو نه دي ویلي چې دقیقا په شیرې سرخکان دښته کوچنیانو شمیر څو ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل د دوام پیدا کړي. تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې تر اوسه پورې نافذ ده. رویټرز، نیویورک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ترامپ پریکړه له نږدې څارلې راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د ترامپ دغه پریکړه نن ناوخته اعلان کړي. د رسنیو راپورونه وایي په عین حال کې ترامپ فیصله کړې چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر صنعت به لبندیز څخه ډډه وکړي. د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې په ایران نوي او هدفمند بندیزونه ولګوي. روسیې د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دغه راپور د چهارشنبې په ورځ خپور شو. دا اول وار دی چې د امریکا د سنا غړي د رسمي توګه روسیې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په لاس وهنې تورنوي. په دې راپور کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو له دوو لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغېز لپاره د روسیې هڅې څېړلې دي. خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف تیر ورځ ویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول سوي بې بنسټ دي. پیسکوف دغه را زیاته کړې چې دا ډول تورونه د امریکا او روسیې دوه اړخیز اړیکې نور هم خرابوي. د پنځمې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکانونه احساسي ویلي. راپورونه وایي چې د زلزلې ډیری ټکانونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې په کې یوې سختې زلزلې تر 500 کسان مړه کړي وه. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د زلزلې په پرونیو ټکانونو کې د څلورو کسانو د سرسري ټپې کېدو او په کمې اندازې دوراني راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی دی. ښاغلی پوتین د پنجشنبې په ورځ دا خبره د روسیې رسنیو د مسؤول مدیرانو سره په کتنه کې پرته له دې چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي یاده کړې ده. الکسی ناوالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ترسره په پام کې دي، ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید شي. خو د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل ناوالنی له دې کبله چې پخوانی جرمی دوسیه لري د کاندیداتوري په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. د ولادیمیر پوتین په وینا الکسی ناوالنی یوازینی کس نه دی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل سوی. او د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو هڅه شخړه هواره کړي. د یونان صدر اعظم سیپراس ویلي د دې موضوع د هواري لپاره د فرصت یوه کړکۍ ویني. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یونان له ارتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګاونډي هیواد ته دي د مقدونیا د نوم کارولو په وړاندې چې یونان یې هم خپل یو شمالي ولایت ته کاروي له مخالفت څخه ډډه وکړي. سیپراس د یونان دولتي تلویزیون ته ویل باور لري چې په دې اړه توافق د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوف کوټسیاس په دې اونۍ کې د یونان د مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي ګاونډي هیواد په نوم ومني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ارګ ژمنه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره بل دریو معرفي شویو غړیو یو تن انتخاب شي.
ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولې په سلګونو شونکو اعتصاب کړی.
دغه درېمه ماشه چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین ودی ته یو چې دا ولې دوی زموږ سره داسې کوي.
د حقیقت سره په پروګرام کې به واوري چې څه شی د دې باید شوی چې د افغانستان د ګمرکونو عواید زیات شي.
فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي چې د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب په هدف معرفي شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازای وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوي دي. خو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر دغه انتخاب انتقاد لري. نور حال لکابله له اکرام الله اکرام څخه خلو. اکرام صاحب،
وروسته له هغه چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوراوي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل، جمهور ریاست که څه هم دقیقه نیټه نه ښایي، خو وایي ولسمشر با ډیر ژر د دې درې کسانو له ډلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري تیر ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شول. ښاغلی
ملي وحدت حکومت په ځانګړي ډول ښاغلی ولسمشر باید ډېر ژر د دغو درېو نوماندانو سره ځانګړې مرکې وکړي یا انټرویو یا مصاحبه ورسره وکړي او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی لرې کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په شپږمه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټې وټاکله تر څو د کمیسیون لپاره یو بل غړی وړ معرفي کړي. راپورونه وایي یادې کمیټې ته د کار له پایله نږدې اته اتیا کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې د اسنادو له ارزیبي کولو او ازموینې اخیستو وروسته یې ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیارلس سوه نوي لمریز کال د سرطان شپږمه د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې لپاره ټاکلې ده. له بله خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکه یاکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بللې ویلې دي. هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه به د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس سپینغر جانداد ازادي راډیو ته وویل
کار کمیته گزینش به اساس قانون انتخابات طوری که به شما معلوم است غیر قانونی است و نگرانی ما ایست که کمیته گزینش هر کسی را که تعیین میکنه طبعا او فردام چون از طریق یک پروسه غیر قانونی میآید شاید مشروعیت قانونیش بسیار ضعیف باشه و این امکان داره که تاثیر بسیار منفی بالای کمیسیون و اداره کمیسیون داشته باشه.
خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث ویلي هغه کسان چې د غوراوي کمیټې له لوري معرفي شوي با تجربه او مسلکي کسان دي. ښاغلی حارث وایي که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي ګوندي او قومي مداخلې ونشي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. بلې شي برسب
مننه اکرام الله اکرام. په همدې موضوع به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر واخلو خو چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. رشید صاحب خبرونه ته شرح لې رشید صاحب راپور مو واوریدو. زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور په دې راپور کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین انتقاد درلود. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته. موږ هم په دې اړه باندې خپله دریز مخکې غوره کړی وو چې د غوراوي کمیټې دویم بار کې هغه خپل قانوني مشروعیت نه درلود واقعا، ځکه چې د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرفاً چې کله په کمیسیون کې یو غړی عزل کېږي یا استعفا کوي یا فوت کېږي، نو هغه دغه پخواني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسیون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو، هلته سیاسي شریکان دي، توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم، نو موږ پیدا کړل چې په غلط باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې اجماع موجود نه و، نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غوراوي کمیټې خواته چې په دوهم ځل باندې هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شول په افرادو کې موږ بېلابېل بګراوندونه لرو
رشید صاحب او بخشی که همدی مسئله تراشو هم دقیق دری کسان چه معرفی شویده حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازه وطن دوست. ستاسو په باور دا کسان د دې ور دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریاست وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکی دی؟
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت فکر کوم چې عادلانه به نه وي. ته کوم ځای پر دغه درې کسانو چې زه پېژنم دوی درې واړه بېلابېل بګراوندونه لري. ښاغلی رودوال د ټاکنو برخه کې یو ښه متخصص پاتې شوی دی، تقریبا د اساسي قانون له دورې دخوا د دغه ټاکنو برخه کار کوي. ښاغلی قادرزادی هم پولیسي لري کې یو ښه فعال استازی ده او تقریبا من کولی شم وایي چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون په دغه دغه پروسو او مسالې کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي. ول یو څوک بیا هم تاسو زه یادونه وکړم، هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي، یعنې ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې ونشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي. ول دا چې بالاخره په درې واړه کې کوم یو د دې پسلا راځي هغه به د وخت باندې قضاوت وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي. لیکن رشید صاحب، که چېرته یو کس له دغو نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه معرفي شي، د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنې هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویر د ټاکنو ته بدلون ورکړي. ټاکنو برخه کې سوندې دي ولې کوم دي کولای شي چې دا څنګه مسائل تنظیم کړي او یو خن او خود برابر کړي چې چې اوس په کمیسیون کې بودلې کېږي هغه دا چې هلته یو څه مدیریت او بل اخره ثابت لیدلوری موجود نه دی ټاکنو په نور باندې زه به پوهېږم چې انشاءالله په دې کې هر یو چې وټاکل شي اډاقه وګړي چې د ټاکنو د کمیسیون د غړو سره به په ګډه باندې کړئ شي نو یو څه وکړي او که د څه په چې بیا هم ډېر مطمئن نه چې د ټاکنو په مدیریت کې یو ښه بدلون راشي.
یعنی تاسو په دې باور یاسي چې د لدغو درغو دریو کسانو که یو کس کمیسیون ته لاره پیدا کړي دی باید د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شي؟
زه فکر کوم چې د موجوده غړو نه زه دغه درې وړ کې هر چې کمیسیون معرفي شي د ریاست لپاره واړ به ورو نسبت نور غړو چې په کمیسیون کې موجود دي.
نو دا خو بیا د کمیسیون پرېکړه ده چې کوم یو انتخابوي.
دقیقا ما هم ویل که دا دنیا تن دی کمیسیون ته او د زړې په توګه پاتې کېږي زه به ډېر مطمئن نه یم چې موږ یو ښه بدلون ووینو په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې او که هلته د رئیس په توګه انتخاب شي شاید چې یو څه تر څه ناڅه په دغه مسایلو کې تغییر راشي او بالاخره د بودجت په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو.
یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په شمال زون کې د نوی یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤلان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسؤلان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقض تورنوي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په شمال زون کې د نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤلانه وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال زون کې د نه دفتر مشر مبین اسرائی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقض کیږي او دا عمل سبب شوی چې خبریالان ونشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. اغلی سایی ازیر را دیتا اویل
ما در یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال را په دې خوا د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینې مواردو کې مرکې نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي. په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤلان وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قوماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر روغتیا ریاست د خبریالانو سره دوګونه چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یکانه مشکل خبرنگارا میباشد. ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
په شمال زون کې د نه دفتر مشر مبینه سایی وایي چې خبریالان په خپل کارځایونو کې هم لا تاوتریخوالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د نه دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کمواله د خبریال مسلکي کار ته د لازمې پاملرنې نه موجودیت د هغوی اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو شمېرل کېږي چې د بل خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. د سجنا نیوز خبری آژانس خبریال ادریس مهرابی وایي چې خبریالان له دولتي بنسټونو څخه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ په خپلو کاري بنسټونو کې هم لګن شپې ستونزو سره مخ دي. هغه وویل
ادریس مهرابی هستم، خبرنگار در بلخ. در این ولایت با خبرنگاران با مشکلات زیادی مواجه هستن، بخصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در این ولایت هستن که اطلاعات با آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازه. همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستن که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته.
معلومات تا په موقع سره د خبریالانو د لاسرسي ستونزمه د بلخ د امنیت قماندانۍ له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریک کړه. دورانی د نه دفتر د مسؤلانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه
فعال کار کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ داسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤلان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي، چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 10% کمه شوې ده. مجیب رحمان، حبیب سی، آزادي رادیو، مزار شریف.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي د یاد مرغانو د والګي مثبت نقش تشخیص شوی دی. په دې اړه باوران په خبرونه کې واوري خوست یو نړیواله موضوع راخلو. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحد ایالات تریونه باسي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا ترڅنګ د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د نوي اعلان جزئیات څه دي؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو د لرې کولو کار ته به دوام ورکوي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې د هغو ژمنه شوې وه. له دې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې جزئیات په خپل حال پاتې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې تیره شپه ناوخته د باوري سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ د ترامپ د پریکړې جزئیات ښایي نن اعلان کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې که څه هم ترامپ به له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د امریکا مکلفیتونو عمل وکړي، خو په عین حال کې پریکړه کړې چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ترامپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا به د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې کیږي. خو د امریکا د خزانې وزیر ستیف منوچن پرون له دې مخکې ویلي وو چې دی فکر کوي ترامپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ ښایي همدراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوښي سره سم تعدیل کړي، کنه متحد ایالات به له دې موافقې نه وځي.
بلې، تکل سب څه پیښ ول چې ولسمشر ډونالد ترامپ ناڅاپه خپل پریکړه بدله کړه؟ مخکې خو داسې ویل کېدل چې شاید مخالفت ورسره وکړي.
سیده، ولسمشر ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې ډېر مخالف او سخت انتقادونه پرې کول، خو د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم دی زړه نازړه و. خو د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه ورته کوله چې له دې تړون څخه دې نه وځي، او همداراز ترامپ د امریکا د اروپایي متحدانو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون سهار پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همداراز د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کولې وویل چې دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلو له جوړولو د ایران راګرځول دي ورسیږي او دا موافقه به ترلاسه کړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې دا تغییر ناڅاپي و، مګر پر ولسمشر ډونالډ ترامپ باندې هم د کانګرس د ځینو غړو لخوا او هم د اروپایي متحدانو لخوا یو لړ فشارونه و.
مننه. یعنی پرونی غونډه چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ وشوه، د تلار هواره کړه چې په ترامپ باندې نور فشار هم راشي او له ایران سره اټومي موافقه بیا هم ومني.
دقیقا همدغه څه ده چې دا تاسو وایي. د اروپا فشارونه امریکا له پامه نشي غورځولای په دې خاطر چې د متحدو ایالاتو هغه اصلي هم په اقتصادي مسایلو کې او هم په سیاسي برخه کې لوی متحد هیوادونه په اروپا کې دي، او چون دوی د دې پریکړې د عملي کېدو او یعنی د اغیزمن پاتې کېدو پلویانو او زیاتې پر دې باندې ټینګار کوو، نو ځکه ولسمشر ترامپ هم د دوی خبره لپامن شوی غورځولای
او د اصلي تړون اکثریت غړي هم اروپای د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دي.
شپږ ارخونه چې د موافقه له ایران سره لاسلیک کړي یوازې یوې پکې متحد ایالات دي، پاتې پنځه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي او جرمني دي چې اکثرا اروپایي هیوادونه دي.
احمد تکل، مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په بل سات خبرونه کې، یعنی د دوه تر درو پورې وبښي، ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه خبرې کوو. د نورستان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلي، د نورستان له والی خپلې پوښتنې وکړي. دغه پوښتنې ډېرې مهمې دي چې څرنګه په نورستان کې د بیا رغاونې چارې مخته تللی شي، کوم کارونه چې په نورستان کې شوي دي هغه باید تقدیر شي. هر وخت منفی خبرې هم شای ډېره ګټور نه وي، خو مثبت انتقاد هر وخت په دې کې شک نشته چې پرمختګ ته لار هواروي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګمرکونو کې د عوایدو د زیاتېدو مسله د ګمرکونو له یو مسؤل سره څېړو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد دهلمن ولایت د لشکرګاه شهر د مستسیم سفر تاسو ته پیغام جوړم. روزان د ورسمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک دی. خان دوکو پار دی په دالاس زلس کال موسسه په راځي په سیب باندې نه خکېږي جوړې نظم ضرور مقامات خدا هیله ده چې لازم وو سړک ته پنځګي توګه پاموکي. د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته تلس کال شل کال قیدی نه ورکړی دي او دوی ټول په مابس کې مریضان دي. دور تبدیلی د ولایتو بندي په درې کال څو کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دا زموږ ژغ به ټول مسؤلینې ته ورسوي. حقوق بشر ته سلام والا نه ته سلام خطابم.
السلام علیکم. زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سبخینو نسوالین یو سبته لکلی څخه. زه د پکتیکا وایم محمد الیاس سعادت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو تفصیل او نسوالی د تفصیل او کلی کې مقصد نشته. یو مقصد دی متا ځانه هغه د ولایت دی یوازې تعمیر لري او کوتي په پاسپټ نه لري. هم د څو کالو راځي چې دا ولایت دی مو خوندای نه لري. ټول سبته تفصیل او د محمد الیاس سعادت څخه د پکتیکا ولایت څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته خوندای جوړ کړي او دا خوندای مراته فعال شي. نور خوندای راته جوړ کړي. موږ ماشومان مرکزی لیسه ته رواني دي. څنګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي ور سلام پېښه.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د یو تحقیق په اړه لیسمت څارونه ورو.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره په دوو پلانونو کار کوي چې د یو پر اساس به څلور کواد کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر ټایټان ته ولي شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس ناسا د یو د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواد کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده ټایټان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکي ستور ویړی یا الوتونکي روبوټ د ستورو د سترو اورګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د ټایټان پرخې وارزوي او نمونې به مځکې ته راولی شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 خپرې شي. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د لغمان ولایتي اداره وایي د الینګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټن ځایونو په بمباري کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اورزګان کې ولایتي چارواکي وایي چې په شری د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. د ویلې چې دقیقا څومره ماشومان په دې ناروغي اخته دي. راپور نوې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لری کېدل دي دوام پیدا کړي. روسي د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د پنځمې پورې د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې ځینې خفیف ټکانونه احساس شوي دي. راپور نوایي چې د زلزلې ډیر ټکانونه په هغه سیمه کې وچی د نومبر میاشت کې په کې سخت زلزلې تر 250 کسان مړه کړي وو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده تونو پر روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. ټغلی پوتین د پنځمې پرز دا خبره د روسي رسنوي د مسؤل مدیرانو سره په کتنه کې پرته لدی چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي کړی ده. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډېره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هواره کړي.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو والګي مثبت پیښې تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوسمهال یوازې په وحشي الوتونکو او په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو وغوښتل چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. له خوست نه جبل الوخیل راپور لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیز میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینه خودلی چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعیات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته ویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د ضدعفوني موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته یوسو، هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرولته، نو اوسه پورې انشاءالله دی کې دا مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي، اهلي چرګانو ته سرایت ونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خصوصي دونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنی چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل لاوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دای وازی د زراعت ریاست په اجازه باندې سره رسیدي، کچیرته دوی اجازه سکونه لري باید چرګان انتقال نکي. دا سونځه وازی د خو سونځه نه ده، د ټول افغانستان سونځه ده. دا ناروغي کې دیش انتقال شي نور ولایتو ته وغځيږي، فارمونو ته او کورنۍ چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماری د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویش ملدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نشي. حال زری ته په تلاش بدای شي بیماری په زودترین فرصت سره مهار کو.
د مرغانو والګي او بل خطر دادی چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي، او د ډاکترانو په وینا چې ناروغان 60% د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس دی، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي، تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نخواسته په انفلونزا ویروس باندې مبتلا نه شي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزي باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولي ول، لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو له یو مسول سره شخیدلی یو. د افغانستان د ګمرکونو عواید سش کال زیات شوي دي، خو لا هم ستونزې شته. د حقیقت سره تر پروګرام مخکې هلمند ته مخه کوو. د هلمند د دریو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه ځنډیدلي دي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پړه د دغو ولسوالیو پر آمریتونو اچوي، خو د ولسوالیو آمرین وایي د معارف ریاست غفلت کړی دی. د ګرشک ولسوالي 600 ښوونکو اعتصاب کړی. زموږ همکار الیاس دی دغه مسله په دغه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د سهار پر 8 بجې پیل شوی ښوونځی 9 بجې بې نظم ښکاري. زده کوونکي د ټولګیو بهر ډلې ډلې ګرځي او ځینې په خپلو کې ملنډې وهي. دا د لشکرګاه څخه لرې د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بستی د منځني ښوونځي په انګړ کې د سلګونو زده کوونکو د درسونو د ویلو وخت دی، خو د ښوونکو د حساب له امله تدریس نشته. زده کوونکي وایي ښوونکو ورته ویلي دي چې تر هغو به درس ورنه کړي چې دولت د دوی د دوو میاشتو پاتې معاشونه ورنه کړي.
مانو محمد ادریس حلل مشکل ا د استادان ته ماشين ور کې د دې درې ورځې کې چې مشت درسونه نه را کړی او امتحان مم دغه زمر د انډي ورځ دغه مر دغه ورځ نو بعد استادان ته مشور کول چې مشت تدریس راځي.
عبد القادر مسلم یار مشکل هغه چې د معلوماته ماشين ور کې او مشت دغه درس تدریس نه کوي.
مانو ګل رحمت انا څنګه موږ انت ور موږ معلوماته دغه ماشين ور کې کومه روان دي په دغه درسونه نه وتاي. سموځي
ته مونږ روان دي په دې درې ورځې ورته پاتې دي معلمان ته ماشین ورکوي او زموږ امتحان نام سبقانو شي نهسته.
ستونزې یوازې را کول ځامه ښوونکو د ماشینو نه ده. اوس د معرف رسمي ښوونکو ته هم دوه میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي رسېدلې. د شیخ ابوالفتح بستی په منځني ښوونځي کې د ګرشک د نږدې اکثرو ښوونځیو ښوونکي راټول شوي دي او پر یو زاړه ایراني فرش نیم لمر او نیم سیوري ته ناست دي. دوی وایي بل کار نه لري، د کلي د دکاندار قرضدار دي او نور د یوې ګولې ډوډۍ توان هم نه دی ورپاته.
استادان دلته ولاړ دي، دا د څه دپاره ولاړ دي؟ دا د یو اتصاب په خاطر ولاړ دي. خپل اتصاب د به تر خپل ادب تر ختمېدو پورې ادامه ورکول کېږي، ځکه چې دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ استاد معاش نه دی.
رئیس معرف فله یو استاد ویلی وه چې سش معاشونه وتلي دي. موږ چې د مدیر معرف سره تماس نیولې دي، مدیر معرف ویلی دي چې دغه دي یا نه مو دي اوس ایستلې.
چا ته 3000 کړې وې، چا ته 100 کړې وې، خو یو 1000 روپۍ معاش دغه چې 2000 روپۍ وې ګرځولې دي. او زموږ ته خپې معاش د ار نه پر څخه تقریبا 60 افغانۍ ګرځي.
دغه درې معاش چې موږ ته پیسې نه راکړې او موږ اړین ودی ته یو چې دا ولې دوی زموږ سره داسې کوي.
د ښوونکو د دې خبرې چې د ماشینو توجه پر وخت د دوی نه د معرف د مسؤلینو لخوا پیسې اخیستل کېږي څوک ښکاره ثبوت نه لري، خو د ښوونکو د ماشینو په برخه کې اساسي ستونزه چیرې ده؟ د ګرشک ولسوالۍ د ښوونې او روزنې امیر محمد ناصر میروي او ستونزه د بودیجې په کسر کې ده. خو څنګه ولې د ښوونکو د ماشینو پیسې کمې سوي دي؟ میر مشخص ونه ویل، خو زیاته کړه لوړ پوړي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی دی او د دوی ماشینو زندګی لري. د معرف د ریاست مسولین چې ښوونکو ته په ماشینو رسولو کې پرشکاري یو پر بل تورونه لګوي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پویالی قدرت الله یعقوبی وایي د ګرشک لپاره د ښوونې او روزنې امیر غفلت کړی دی او پر وخت یې فورمې نه دي ډکې کړي. په داسې حال کې چې د ګرشک معرف امیر محمد ناصر میروي د تیرې میاشتې پر 4 نیټه د 16 په نوم فورما چې ماشینه پرې اجرا کېږي مستوفیت ته سپارلې ده.
دا مثابته کړې ده او هم یې په اسنادو ثابتو
موږ د کوس تر څلرمه پورې موږ 16 تر مستوپیته رسولې ده چې شپږ ویشت ورځې لاس د مالي کال پاتې دي. خو بیا هم ماته کسر د بودیجې راځي. نو نور زما مسؤلیت څه دی چې ماته شپږ ویشت ورځې د کار نور لا هم پاتې وي او ما خپل پروسه د ادارې خلاصه کړې، ما خپل پروسه کاغذي خلاصه کړې، خپل مسؤلیت مې ادا کړی. نو نور خو مسؤلیت زما هغه نه دی چې خدای نه کرده د خپل صلاحیت یا د خپل مسؤلیت څخه اضافه کار وکړم.
د پوهنې د ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې د اوسنیو معلمینو او ممرینو په موجودیت کې تر نوي ډېر کسان مقرر شوي دي او د رسمي معلمینو پر ځای معاشونه تازه مقرر شوو کسانو ته ورکول شوي دي، ځکه نو د بودیجې د کسر یا کمر سره مخامخ شوي دي. خو د هلمند معارف رئیس پوهیالی قدرت الله یعقوبی دا خبره نه مني.
کاملا موږ داردو، یعنی موږ اضافه تشکیل باندې هیڅوک نسی بوکرلی، دا د قانون خلاف عمل دی، هیڅوک نسی کولی. یعنی حتی د معارف وزارت مسلسل مکتوبونه راغلي دي چې تاسو خپل تشکیل پوره کړئ. کسر د بودیجې چې راځي نه یوازې دا چې دا په ګریش ولسوالۍ کې د کسر بودیجې راځي، خو باید د هلمند په ټولو ولسوالۍ کې د کسر د بودیجې رامنځته شوی، نه یوازې دا چې په ګریش کې. دلته وظیفوي غفلت شوی دی. کسر د بودیجې په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې د ټول هلمند معاشات باید د یوې میاشتې پاته وای. دا چون د یوازې د ګریش ولسوالۍ پاته کېږي، زموږ مشخصا موږ ویل چې شخصا د پوهنې امیر په دې برخه کې څه مشکلات لري.
شاغلی یعقوبی د نویو مقرریو خبره په داسې حال کې نه مني چې د دې ریاست مالی او اداري مرستیال ادریس افغان وایي د پوهنې د وزارت د یو مکتوب د امر له مخې نوي کسان مقرر کړي دي او دغه مقرریو د دوی بودیجه د کسر سره مخامخ کړې ده. دی وایي تر هغو چې نوی مالی کال پیل نه شي د ښوونکو معاشونه نه شي ورکولی. د زیاته کړه د سنگین او ناوې ولسوالیو د یوې خو د ګرشک ولسوالۍ د ښوونکو د دوو میاشتو معاشونه د بودیجې د کسر په خاطر ځنډېدلي دي.
ستونزه په دې کې وه چې موږ وزارت مقام په هدایت خالي بستونه ډک کړل چې د هغو بستو په اساس وزارت مقام موږ ته دغه بستو مطابق بودیجه راکړې وه. نویو بستونه مو ډک کړل د هغو په دغه خاطر چې نویو بستونه موږ خالي بستونه درلودل، هغه استادان مو نوي استخدام کړل د هغو په دغه خاطر بودیجې د کسر سره مخ شو.
د یادو دریو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه نږدې 15 میلیونه افغانۍ کېږي. ویل کېږي د پوهنې ریاست په یو شمېر هغو بستونو کې هم کسان مقرر کړي دي چې د مقرري صلاحیت یې د دوی تر توان لوړ او په وزارت پورې اړه لري. په ولایتي شورا کې د ګرشک د خلکو استازی ګل آغا مسلم وایي د معارف رئیس ورسره منلی دی چې د ښوونکو معاشونه اخیستې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی شورا ته وروبولي او په دې اړه به وضاحت وغواړي.
ما چې تر ډېر حد پورې پوښتنه کړې ده رئیس معارف سره، رئیس معارف بیا په خو وویل چې معاشونه ایستلي دي وړي دي. بیا چې مو پوښتنه وکړل معاشونه نه وتلي، رئیس صاحب معلومات نه درلودلی. موږ دا اوس پیلن پر دې باندې ناست درلودل، غواړو چې د رئیس صاحب معرف را وغواړو، د هغه سره پوښتنې وکړو، معلومات ځینې وکړو، لکه څنګه چې دا اوس پوښتنه تا وکړه دې په هکله باندې معلومات ځینې وکړو، پوښتنه ځینې وکړو چې مشکل په چیش کې دی، ولې داسې کېږي.
څو ورځې وړاندې په هلمند کې د ودان افغانستان د ګوند د ساحوي دفتر مسؤلینو په لشکرګاه کې د معرف پر وضعیت د دریو میاشتو په اوږدو کې د یوې ترسره شوې سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي وو چې د هلمند د ښوونې او روزنې بهیر په تر ټولو بد حالات کې دی. په هلمند کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي 422 دي چې یو 32 دولتي ښوونځي د نامنوي له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د ځینو شمیرو له مخې تر 1000 ډیر ماشومان یې د زده کړو بې برخه کړي دي. محمد راستي، تازه رادیو هلمند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکه لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډېر شکر، ډېره مننه راتګ څخه. مو سح کال، یعنی 1400 شپږ نوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی مانده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
کوم مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وه هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعا د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامه مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نم درلودل انوز هم ښه شول، چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو پغې کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي لارې راځي په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې د مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت دوه میاشت یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوي تر وخت په جدي الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زمونږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي، نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي، چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامدار کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. کچیر مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مونږ یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځاینه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دي مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالیو، عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک، یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کېږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا هنري وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټول وطنوال ته خصوصا تجاران ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترین تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسی، کنه بیا مختلف ادارې مغلطه درایي، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم پستونځو کېږي.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللې، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم نه لوس، دغه مشکل شته
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې لا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی زن چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک اساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای منې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک.
خو د مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر تبرسی لاندې ده
چې ولې د معلومیږي چې د زواکانو دغه سیدغه شته چې هغه مالونه انتقالي
بدون د محصول څخه هرگز نه
په هغه ورځ باندې چې د کارمن وهل شوی د موټر پرته د محصول نه نوي تری شوی
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه موږ ته کوم ابتدایي بررسی شوی دغه پر هغه قضیه کړي د تفاوت په باب کې وو تفاوت په محصول کې وو تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې جنجال هغه راغله یعنی هغه تجار نه دی قاچاق بر دی او د قاچاق بر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي د ډول قاچاق بر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي
مننه موږ سی بیا ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاص ته ورکول کیږي
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارنه په خبر شولو د سوشل میډیا د لارنه په هغه لیست باندې خبر شو نو موضوع محول کړي د هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته او که چیرې ثابت شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چاته ورکول کی ولی ورکول کی او د ما غوښتنه هم دای چې ډیر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکی او مګر مونږ بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلی او قضایی او د نور ارګانونو تر بررسی لاندې نه په خاطر باندې مونږ توقع داده چې هغه اخیری نتایج مکتم وای
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدیدی او دای هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې سنځې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخله د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي ترڅو د اوایدو د فرار مخه ونیسي د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا تر بیا خو وخت
Thank you. کل مردا سے شبلے آدھے کل مختا کا تائن شمشار میں